په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شروع دین کو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونو په دې اخرنۍ خبرې کړه کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو خبري ایجنسیو لیکنې درورو. خبرونه له منور شاو.
د خبرونو سرټکی په پاکستان کې د تیلو قیمتونو سیوا کولو په سر اپوزیشن ګوندونو په حکومت نیوکه کړې ده. د افغانستان په بغلان ولایت کې طالبانو د پولیسو په مرکز ډلایز برید کړی دی. امریکا وایي د راکټي حملو په ترڅ کې د اسرائیل د دفاعي کاروایي ملاتړ کوي. او اوس د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو د تیلو نرخونو زیاتولو لوجه په حکومت سخت نیوکه کړې دي او د حکومت اقتصادي پالیسي ناکامه بللې ده. نن د حکومت لخوا منظور شو نو نرخونو مطابق د پېټرولو یو لیټر په 1.8 روپې او 1.5 پیسې، د ډیزلو په 1.22 پیسې او د خاورو تیلو نرخ تقریبا 9 روپې ته ورسید. د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند د پارلیمان غړي عبدالشکور په دې حق لرن مشال لريو ته ویل خو د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعظم سلاکار فردوس شقاوان وایي د تیلو بیې په نړیواله کچه سیوا شوي نو ځکه یې حکومت هم سیوا کولو ته مجبوره دی. د قبایلی زلونا منتخب د قامی اسمبلی غړی وای د 2019 کال انتخاباتي قانون کې د ترمیم لپاره په اسمبلی کې بل جمع کړی چې د روانه میاشتې پاتم او په رای شماري کېږي. تیر ماښام له مشال لريو سره په خبرو کې د کورمنه د قامی اسمبلی غړی منیر اورګزی ویل چې دوی په قبایلی زلو کې د صوبای اسمبلی په چوکیو کې د آبادی په تناسب زیاتوالی غواړي.
اغه بل جمع کو اسمبلی بل اپرو کو سپیکر اغه کمیټه ته واستولو کمیټه یې باندې اغه باندې بحث وشو او اوس به ان شاء الله 8 تاریخ ته کوم اسمبلی اجلاس پی اغه باندې یو کې کاونټینګ کیږي د ترمیم دی پاره.
بلخوا د صوبایي انتخاباتي کمیشن یو چارواکي مشال لريو ته ویل چې په قبایلي ضلعو کې د انتخاباتو لپاره یې ټولې تیاریاں مکمل دي او راتلونکي اونۍ بعد دغه انتخابات لپاره شیډول جاری کړي. په قبایلی ضلع مومندو کې د امنیتي ځواکونو لخوا د کورونو د مبینه بې پردګۍ پر ضد ځای جرګې یو وار به احتجاجي ناسته پیل کړې. هلته انتظامیه په محمدګټ سیمه کې د یوې ښځې په ډزو د وجل شوي امنیتي سرتیري د پیښې رپورټ ترج کړې. د دغه احتجاجي ناستې په اړه د جرګې یو غړي جنگ ریس خان مومند تیر ماښام مشال لري وته ویل د روانه میاشتې په اوله نیټه په محمدګټ کې یوې میرمنې زیبا نومې میرمن یوې امنیتي سرتیري پس له هغې په ډز وواجه چې هغه یې کور ته د ننوتلو هڅه کوله. اوس د دغه میرمنې خلاف د اف آی آر درج کېدو نه پس دا احتجاج بیا پیل شوی دی. د روزې د میاشتې لیدو لپاره به نن په کراچۍ کې د مرکزی رویت هلال کمیټې د چیرمن مفتی منیب الرحمن په مشرۍ غونډه کیږي. د پاکستان سرکاري خبری ایجنسی د مذهبي چارو د وزارت لخوا وایي چې په دې اړه به په ټول هیواد کې ځلي کمیټې هم خپلې غونډې کوي او د میاشتې د لیدو شهادتونه به راغونډوي. بلخوا د سعودي عرب د مذهبي وزارت چارواکي وایي چې د روانې میاشتې له 6مې نیټې یعنې د ګل له ورځې به د روژې مبارک میاشت شروع کیږي. همدغه ډول اعلانونه په کویت او عراق کې هم شوي دي. تاسو ته مشال ریډیو خبرونه اورئ. افغان چارواکي وایي طالبانو نن د بغلان ولایت په پولي خمري خار کې د پولیسو په مرکز ځانمرګې برید کړی چې پکې تر اوسه لږ تر لږه 40 کسان جوړل شوی دي. د ریپورټونو تر مخه یو شمېر وسلوالو طالبانو په یاد سیمه کې لچاودنې ورسته په امنیتي ځواکونو ډزې شروع کړې او د بغلان د ولایتي شورا غړی اسد الله شهباز وایي د چاودنې لزایا جوړل شوی کسان هسپتال ته وړل شوی خو خطه لا هم روانه ده. نوموړی وایي دوی په فوري توګه له نږدې ولایتونو څخه په دې خار کې د امنیتي ځواکونو ځای پر ځای کولو غوښتنه کړه. طالبانو د دې برید ذمہواری منلې ویلې دي چې د دوی یو وسلوال د پولیسو دغه مرکز په دروازه کې موټر بمی چاودنه کړي. بلخوا په کابل کې د افغانستان د کورونو چارو وزارت یو ویاند نصرت رحیمی ویلي چې افغان ځواکونو د پولی خمرې د پولیسو مرکز ته ننوتونکو یو وسلوال وجلې خو ځینې طالب وسلوال دغه مرکز ته په ننوتلو بریالي شوي دي. امریکا وایي د راکټي بریدونو په وړاندې د اسرائیل لخوا د خپل دفاع د حق ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت 13 ورځ د فلسطینی وسلوالو لخوا په اسرائیل د راکټي بریدونو غندنه کړې ده. وسلوالو په اسرائیل 400 راکټونه ویشتلي او په جواب کې اسرائیل په غزه کې 200 اهداف په هوایي بریدونو کې په نښه کړل چې پکې یو شمېر کسان وژل شوي دي. د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ وروستی تناو د هغې نه پس مخې ته راغلی چې د جمعې په ورځ اسرائیل په هوایي برید کې د مذهبي ډلې حماس دوه وسلوال وجلی وو. د اسرائیل پوځ ویلی وو چې د جمعې د ورځې هوایي برید یې د حماس ډلې لخوا د هغو ډزو په جواب کې کړی وو چې پکې له پولیس سره نږدې د اسرائیل دوه پوځیان ژوبل شوي وو. او بل خبر دا چې یورپی یونین او د فرانس، جرمنی او برتانیا د خارجه چارو وزیرانو د امریکا په هغې اقدام اندېښنه ښودلې چې پکې واشنگټن له ایران سره په 2015 کال کې د ایټمي تړون تر مخه د تیلو د کاروبار په اړه د دوو اسانتیاو نه ورکولو فیصله کړې ده. دوی 13 ورځ په یوه ګډه اعلامیه کې ویل د امریکا دې فیصلې پریشانه کړي چې د یادې لوزنامې تر مخه د ایراني تیلو په اخیستلو امریکا خپل رعایتونه تازه کولو ته نه ده تیاره. په اعلامیه کې راغلي چې د ایټمي وسلو په اړه د بندیزونو لرې کول د دې لوزنامې لازمي برخه ده چې مقصد یې نه یوازې له ایران سره په اقتصادي اړیکو مثبت اثرات دي بلکې تر ټولو مهم مقصد یې د ایراني ولس ژوند ښه کول دي. په 2015 کال کې د باراک اوباما د ولسمشرۍ پر مهال امریکا د فرانس، جرمني، برتانیا، چین او روس ترڅنګ له ایران سره لوزنامه کړې وه چې د ایټمي پروګرام د محدودولو بدل کې به په ایران بندیزونو کې نرمي کیږي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه. اوس درته سراج زهیر د موسم حال وایي.
اوس د موسم حال د موسمیتونو محکمې په وینا سبا د ګل پورس به په پېښور، بنو او ژوب کې په یو نیمځای کې وریځې خوري وي او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 6.5 او کم نه کم 6، بنو کې 2.5 او 22، ژوب کې 3.5 او 14، او کوټه کې به زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 12 ډیګري سینټی ګریډ وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یوري. د پاکستان حکومت سره لننه د تیلو بای لوړی کړی دی. اپوزیشن ګوندونو دا پریکړه غندلې ده، اقدام غندلې ده او وایي د هیواد غریب ولس ته به ژوند کول لا هم ګران شي. ټاکل شوی د پاکستان د انتخاباتو کمیشن په قبالی ضلع کې د خیبر پختونخوا اسمبلی د ټاکنو لپاره خپل شیډول د مئی پر شپږمه یعنی سبا اعلان کړی. د کرمی او سیاستوال وایي د هیله مند چې قومي اسمبلی به په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د قبایلو لپاره د زیاتو څوکیو د دوی بل منظور کړي.
8 تاریخ ته کوم اسمبلی اجلاس کې کاونټینګ کیږي د ترمیم لپاره. دعا ده ز الله تعالی دغه مقصد کې موږ کامیاب کړو.
او په بلوچستان اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو د صوبایي حکومت هغه پریکړه غندلې چې وایي د صوبې لیویز ځواک پر پولیسو ورګډوي.
چې جرائم دي هغه د پولیس په علاقه کې زیات دي او د لیویز په علاقه کې نشته.
پر یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده اوریدو ته له مشال رادیو سره اوسئ. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د مئی میاشتې لپاره د تیلو په نرخونو کې د اضافي حکومتي پریکړه غندلې ده. په پاکستان کې د یو لیټر پټرولو بیا 1.3 روپۍ او د یو لیټر ډیزلو هغه 1.2 روپۍ ته لوړه شوې. حکومت وایي مجبور ده چې د نړیوال مارکیټ له بیو سره سم هیوادوالو ته تیل ورکړي. له اسلام آباد احمد الله رپورټ راکوي.
د پاکستان حکومت د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې تر 9.5 روپۍ پورې د اضافي منظوري ورکړه. د کم وروستو چې نه صرف عام اولس بلکې اپوزیشن ګوندونو هم د حکومت په دې فیصلې سخت نیوکې کړې دي او وینا یې ده حکومت اولس ته د روژې توفه لا د نورې ګرانۍ په شکل کې ورکړه. د جمعیت علماء اسلام فیډلې پارلماني استازې عبدالشکور مشال ریډیو ته وویل د حکومت خرابو معاشي پالیسیانو له وجې د وړاندې څخه په ملک کې ګراني زیاته ده او د پټرولیم مصنوعاتو نرخونه زیاتولو له وجې د هر شي نرخونه به نور هم زیات شي. نو حکومت دې د اولس په حال رحم وکړي.
دا عمران خان وو، دغه چغې والی چې دا کومې زیاتی پیسې دي دا زرداری او نواز شریف ته ځي. اوس د دې موږ دا وایي چې 40 روپۍ نه علاوه څومره پیسې دي دا د عمران خان جیب ته ځي که دا څنګه چل. نو دا د دې خبرې دلیل ده چې دا حکومت چلولو پکې نه صلاحیت شته نه اهلیت شته. حقیقت دا ده معاشي پالیسي تباه ده، خارجه پالیسي تباه ده.
حکومت د پټرولو په نرخ کې 9 روپۍ 2.5 پیسې، د ډیزلو په نرخ کې قریبا 5 روپۍ او خاورو تیلو په نرخ کې قریبا 9.5 روپۍ اضافه وکړه. د کم وروستو چې په ملک کې د 1 لیټر پټرولو نرخ 1.8 روپۍ 1.5 پیسو، د ډیزلو نرخ 1.22 روپۍ 2.5 پیسو او د خاورو تیلو نرخ قریبا 9 روپو ته ورسېدو. د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر بهرامن تنگی مشال ویډیو ته وویل، عمران خان د انتخاباتو وړاندې له اولس سره وعده کړی وه چې په واک کې راتللو وروستو نه صرف په پټرولو مصنوعاتو ټیکسونه به ختموي بلکې نرخونه به هم 6 روپو ته راولي.
پټرولو چې کوم نواز شریف 40 روپۍ 45 روپۍ ٹیکسز کلیکٹ کړي، نو دا ٹیکس به مونږ ختمو، مونږ به پیٹرول 60 روپۍ ته راولو. پرون د اوړو د 30 کیجی قیمت 720 روپۍ او پیٹرول مصنوعاتو قیمتونو بڑھاوېدو سره نن 20 کیلو کیجی 860 روپو ته راغلو. نه په روژه کې زما دا خیال چې غریب ورسته سپور روکې هم بچوله د روژه ماتې دوران کې ور نه کړی شي، ولې چې هغوی د دې قابل پاتې نه شو.
د وزیر اعظم د اطلاعاتو لپاره خصوصي معاون فردوس شقاوان تیر ماخستن په لاهور کې مطبوعاتو ته وویل، په نړیوال مارکیټ کې د تیلو بیې اوچتېدو وروستو حکومت مجبورن په ملک کې هم د تیلو په نرخونو کې اضافه وکړه. دا وایي یو حکومت هم کله دا نه غواړي، او خصوصا عمران خان خو بالکل نه غواړي چې د ولس مشکلاتو کې اضافه وکړي. کله چې په نړیوال مارکیټ کې د تیلو بیې اوچت شي، نو په دوو کې یو کار کول وي، یا خو به په ملک کې هم نرخونه اوچتول وي او یا به بجټ خساره زیاتول وي. د بجټ خساره زیاتېدو له وجې د هغې د ولس لپاره نقصانات زیات وي، خو نرخونه زیاتېدو بوج که حکومت او ولس په ګډه سره برداشت کړي، نو دا شان ورسره ملک مستحکم کېدلی شي. له دې وړاندې هم حکومت د اپریل میاشتې لپاره پټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې 6 روپۍ او مارچ میاشتې لپاره یې قریبا 5 روپۍ اضافه کړې وه. د موجوده حکومت په واک کې راتللو وروستو دا یې 5م ځل دی چې د تیلو په بیو کې اضافه وکړه.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په 10:30 بجو،
ستونزه او سرکار
په پاکم 11:00 بجو،
د مشال مرکه
په 1:30 بجو،
جمهوری غږونه
په 2:30 بجو،
د سولې پلور
په پاکم 3 بجو،
سندره جادوګری
په 3:30 بجو،
روختیا او درملنه
په 4:00 بجو.
ټاکل شوی د پاکستان د انتخاباتو کمیشن سبا د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د قبایلي ضلعو د 1400 څوکیو د انتخاباتو لپاره شیډیول اعلان کړي. ځینو سیاسي ګوندونو دغو څوکیو شمیر زیاتولو په موخه بیا په قومي اسمبلی کې یو بل جمع کړی دی. د صوبایي الیکشن کمیشن ویاند مشال ریډیو ته ویلي، اداره به د هیواد د آئین او قانون مطابق دغه ټاکنې وکړي. تفصیل اسلام آباد سراج ظهیر راکوي.
د قبیلی ضلعو د پارلیمان ځینې غړي یو په قومي اسمبلی کې 15 آئینی ترمیمي بل جمع کړی چې پکې یې غوښتنه کړې د قبیلی ضلعو لپاره دی په صوبایي چوکیو کې اضافه وکړي او دا د 1400 پر ځای 1400 ته ورسول شي. په دې اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د کورمی نه د قومي اسمبلی غړي منیر خان اورکزی وویل، قبیلی ولس ته دې د آبادی په تناسب سره چوکۍ ورکړی شي. د نوموړي غوښتنه وه چې د قومي اسمبلی د یوې چوکۍ په سر دې ورته د صوبایي اسمبلی 2 چوکۍ ورکړي. نوموړي زیاته کړه،
هغه بل جمع کو اسمبلی بل اپرو کو سپیکر هغه کمیټه ته واستولو، کمیټه یې باندې هغه باندې بحث وشو او اوس به ان شاء الله 8 تاریخ څخه کوم اسمبلی اجلاس پی هغه باندې هغه کې کاونټینګ کیږي د ترمیم دی پاره. مو الله تعالی نه امید دا او دعا ده زه الله تعالی دغه مقصد کې مونږ کامیاب کې او چې دا 2/3 اکثریت سره ترمیم وشي عین کې او دا سیټونه مونږ زیات شي.
مشال ریډیو چې په دې اړه د خیبر پښتونخوا د صوبایي الیکشن کمیشن د ویان سهیل احمد نو پختل چې یو طرف ته الیکشن کمیشن په 6 می د انتخاباتو فهرست جاری کوي او بل طرف ته به په 8 می په قومي اسمبلی کې په بل رای ورکول کیږي، نو هغه وی مونږ د پاکستان د آئین تابع یو او د آئین مطابق په خپل کار کوو.
الیکشن کمیشن
اپوزیشن دا قانون او دا آئین پابند دے دا آئین مطابق یا دا قانون مطابق چمنگ تک کم موجودہ وقت کما ایگزسٹنگ یعنی موجودہ لا دا اگے مطابق منگا خپل کم دلیل پارا کم طریقے کارو تاغی کی حال کا بندائی بھی یا پتی کی اس اوٹرنس سے جوڑی دلو جاگی نظر چانی کو لو دا الیکشن ایک 2017 مطابق روان بھی اور جگہ بانے منگا عمل کو نو اس کے چری ڈبل سچویشن یا سینریو جوڑی کی چیرا ابھی نہ بات قانون جوڑی گی ترمیم راجی آئی سم بھی پاس کئی آگے نہ اپروو سے بت کی گی تو اگر وہ غیر اس کو کٹے سی تو فی الحال جمع کر کم موجودہ وقت کم قانون دی الیکشن کمیشن تاغی بانے باؤن دے داغی مطابق بنے الیکشن میں شیڈول اعلان کری
دا پاکستان الیکشن کمیشن دا پخوانی و قبیلی سیمو خیبر پختونخوا کی دا ورگڑی دو روستو دا دی سیمو لپار دا صوبائی اسمبلی شپارس چوکی اعلان کری چپکی دا باجوڑ درے دا مومندو دوا دا خیبر درے دا کورمی دوا دا اورکزو یوا دا شمالی و جنوبی وزیرستان دو دوا او دا ایفار یو چوکی شامل دا سیرات زہیر مشال ریڈیو اسلام آباد
دا مشال ریڈیو موبائل اپلیکیشن ساسو پا وړاندې دی
که سمارٹ فون لرے گٹا تر اخیست دیشه
پا اپ او گوگل پلی سٹور کے مشال ریڈیو لکھے
او ڈاؤنلوڈ کے
بیا تاسو زمونږ ټولی ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ
په ممندو کې د امنیتي ځواکونو لخوا د خلکو د کورونو د پردې ماتولو تورونو پر ضد ځایي جرګې یو ځل بیا احتجاجي ناسته پیل کړې ضلع انتظامیه بیا په مامد ګټ سیمه کې د هغې یوې پیښې رپورټ ترلاسه کړی چې په وروستیو کې د سیمې یوې ښځې پر یوه امنیتي سرتیری ډزې کړي او هغه یې وژلی دی چارواکي وایي معامله یې هواره کړې خو مظاهرچیان بیا د دوی د غوښتنو پر منلو ټینګار کوي د شاهین بنیری رپورټ اورو
د مومندو په مامدګټ سیمه کې د مې په وړومبۍ نیټه د زیبا په نوم یوې مېرمنې هغه وخت یو تن په ډزو وویشت او مړې کړ کله چې د دې کور ته د ورننوتلو هڅه کوله ځایي خلک وایي وژل شوې تن د ملیشې عسکرو خو انتظامیې د پیژنګلو په اړه څه سپیناوی نه دی کړی د مې په دویمه نیټه د دې پیښې پر ضد د ځایي خلکو احتجاج پیل شو چې د انتظامیې او جرګې ترمنځ د مذاکراتو نو وروستو پای ته ورسېد خوز د جرګې مشران وایي د پیښې د اف آی آر په درج کولو سره انتظامیه خپل نیت څرګند کړی او د دوی د غوښتنو منلو ته آماده نه ده نو دوی یو ځل بیا احتجاجي ناسته پیل کړې ده په دغه اړه د جرګې یو غړي جنګریز خان مومن بیګا مشال ریډیو ته وویل
نو بیا موږ احتجاجي دا بچالي بار نه کسان به هم راځي ټول پاټا ملګري به هم راځي دا ټول د هغوی د عزت خبره
خو د سیمینا د واکمن تحریک انصاف ګوند قامی اسمبلی غړی ساجد خان وایي حکومت د مظاهره چیانو ټولې غوښتنې منلې دي او د عملي کولو لپاره هڅه کوي بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې نوموړي زیاته کړه چې ځینې خلک دا پیښه د خپلو سیاسي ګټو لپاره کارول غواړي
اف آئی آر کی سمجھ دیکھا تو پتی زمین کی کم قبائلی روایت ہوں اور آگا وقت کی زمین ایف سی آر ہوں آگا وقت کی بم چی ہوا کیا وہ شو دکان بہو سو پور بہو راک سب بہو سو آگے تب ریشار ریکارڈ کرا دے سو چی کم ریکارڈ کا شرے دے آگا رہی کاپی سے کمالا آگا من منگا ورہ ساو ساو آگا کرلا آگے کی سیمپل دا دغه شوې ده چې نه مانو ما افاده یو کې اون چې څه تاسو ته خبره ده وایي چې مخه مخه دا هو حکومت د کلوري شي یو کشمیر شو نه معلومه افاده مرکو نه په چا باندې مقدمه شته دي دا زموږ خپل خیندي دي خپل مین دي دي زموږ د عزت حیا د ټول جو دي
د مې په سلور منېټه د ولسی حقوقو د سازمان پښتون ژغورنې غورزنګ مشران او د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان هم په مامدګټ کې د زپل شوی کورنۍ د غړیو سره ولیدل او هغوی له د خپل مرستې ډاډ ورکړه د پښتون ژغورنې غورزنګ مشران وایي چې په پوځي عملیاتو کې د خلکو د ټولنیزو او کلتوري قدرونو خیال نه ساتل کیږي او په ډیرو موقعو د بشري حقونو نه سرغړونه کیږي چې باید پلټنې وشي بلخوا پوځي او انتظامی چارواکي ادعا کوي چې د بریالیو عملیاتو په نتیجه کې د سیمې امنیت په ځای کړی دی
مشال ریډیو هر ورځ د سحر له نهو د مازیګر تر شپږو بجو په دغو سپو خپریږي.
منځنۍ صفه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅه او لنډو سپو دولس زره یو سل دېرش، پنځلس زره درې سوه شپېته او پنځلس زره اووه سوه پنځه پنځوس کیلو هرڅه.
د بلوچستان په اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو د لویز ځواک پر پولیسو د ورګډولو حکومتي پروګرام غندلی دی. دا ګوندونه وایي که دا کار وشي نو د صوبې په کلیوالو سیمو کې به ناامني نور هم سیوا شي. د صوبې حکومت بیا پریکړه کړې چې په لومړي پړاو کې به د سرخار کوټې تر څنګ د ګوادر او لسبیلې لویز په پولیسو ورګډوي. ایوب ترین معلومات راکوي.
په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف له لوري په صوبه کې د حکومت لخوا د ځایي لویزو په پولیس کې د ګډون په کلکه سرغندنه شوې ده او دا عمل یې په صوبه کې د ناکرارۍ د زیاتولو په لور یو قدم ګڼلی دی. په کوټه کې به یو خبري کانفرنس د وینا کولو پر وخت په بلوچستان اسمبلی کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي نصرالله زیری وویل چې د صوبې په غټ ښارو کې چیرې چې پولیس دي هلته د امنیت وضعیت زیاته خرابه ده.
لویز یو کمیونټي پولیسینګ دی چې لکیرو یو نیم سل کالو راهیسی دا نظام دلته موجود دی. لویز د صوبې کم و بیش نوی فیصد علاقه کنټرول کوي او پولیس یوازې لس فیصد ده. د پولیسو بجټ شاوخوا پنځه ویشت ارب روپۍ دی خو د لویز بجټ یوازې لس ارب روپۍ دی. د دې باوجود چې جرایم دی هغه د پولیس په علاقه کې زیات دي او د لویز په علاقه کې نشته.
پر دې مهال د جمعیت العلماء اسلام سره تړاو لرونکي د حزب اختلاف پارلماني مشر ملک سکندر ایټ چې په صوبه کې د لویزو نظام د یو نیم سل کلو راهیسې روان دی په کار دی چې لویزو ته جدیده وسله او تربیه ورکول سي.
په بلوچستان کې د لا اینډ آرډر د پولیسو د لویز نو فرق څه دی؟ د لویز هم هغه عمر دی د اپوینټمنټ لپاره، د پولیس هم هغه عمر دی. د پولیس د سپایي غم میټرک غواړي، د لویز د سپایي غم میټرک غواړي. د دفاعدار غ چې ای ایس ای دی داغه د فارا کیفه او بی د لویز د فارا مخه غواړي. خبره به صرف دای چې ټریننګ وز دی، ټریننګ ارمی مور کوله سی اف سی ام مور کوله سی، ټریننګ سنټرز دی د بلوچستان پاو کوم د کوله سی. اصل د ودوی ته په خوانی تو په کانی او کړي دی هغه د وړلو نه دی. په کوم اصل چې اف سی او فوج ته هغه اصل هغه اصل د لویز ته ورک.
په دې ترڅ کې چې کله د حکومت بلوچستان د ویاند لیاقت شاوانی سره تماس ونیوي نو هغه وویل چې د حکومت لخوا په کوټه، ګوادر او لسبیله ولسوالیو کې د امنیت د ټینګولو لپاره د لویزو په پولیس کې ګډون یو مهم کار دی.
چې لویز دی هغه کم جدید دور هغه مطابق پرفارم کولی نه شي نو بهتر دا دی چې پولیس ته ایریا ته کنورټ کړو، پولیس ته ورکړو او نو پولیس هم به فارم کړو. پولیس لپاره نوې چارجونه کریټ کیږي او ټریننګ به هم کول کیږي. فیل پولیس افیسر چې دی کم کمپیټنټ دی هغه راستو تا چې سم ټریننګ دی وکی برته دی راسي او دلته پولیس دی فارم کی پولیس دی بهتر کی چې خلکو د سیکورټي معاملات حل شي.
یادی وی چې اوسنی حکومت پریکړه کړې ده چې په لومړني پړاو کې به د کوټ تر څنګ د ګوادر او لسبیلې لویز په پولیس کې ورګډ کړي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمون کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے.
دا جماعت اسلامی او سینیٹر مشتاق احمد خان وائی صوبائی حکومت پا ورگزو کی دتا دا ولسی غنڈی پی جازی نور کولو سرا دیو غیر جمہوری او غیر آئینی رویی سرگندونا کری دا. بلخ حکومت ویلی تر اصلاحات ورسته ټول ګوندونه په قبایلی ضلعو کې د سیاسي حلو ځلو حق لري. آیا اوس هم په قبایلی ضلعو کې داسې سیمې شته چېرته چې ځینې سیاسي مشران د ورتګ اجازه نه لري؟ دا موضوع شاهین بونیری په خپل دې رپورټ کې څېړلې.
د خیبر پختونخوا د جماعت اسلامي مشر سینیټر مشتاق احمد خان ویلي د صوبي حکومت ورلا د مې په سلورمه په اورګزو کې یوې ولسی غونډې ته د وینا اجازه نه ده ورکړې چې د پاکستان د اساسي قانون نه سرغړونه ده. بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې نوموړي تور پورې کړ چې د اصلاحاتو باوجود حکومت نه غواړي چې اپوزیشن ګوندونه په قبایلي ضلعو کې د روانو صوبایي انتخاباتو لپاره کمپاین وکړي.
زما په خیال باندې دا د حکومت یو لښ نارو چې ستایانه تر ځای مل او سکیورټي فورسز ډیر مخکې کړی دي. حالانکه سکیورټي فورسز په لاره باندې پکار دي. دا گورنر او وزیراعلی دې شریکه منصوبه ده. عمران خان وزیر اعظم په ټولو قبایلي ضلعو کې جلسې وکړلې. سرکاري هیلیکاپټر کې راځي. د سرکاري خزانې نه هغه د هیلث کارډ او د سره سره د ډیولپمنټ سکیمونو اعلانات کوي او د خلکو زمیر او د خلکو وو په پیسو باندې د اغوستو کوشش کوي او چې کوم د اپوزیشن پارټۍ هغه د لاسونه تړلي دي.
خو حکومت دغه تورن رد کړی او ویلی دی چې د فاټا او خیبر پښتونخوا د انضمام نورستو ټول سیاسي ګوندونه په سیمه کې د سیاسي حلو زلو حق لري. په دغه اړه د قبایلي سیمو لپاره د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار اجمل وزیر وایي
لګو هر چا ته دا سیاسي حق پکار دی چې آلتا لاړ شي که جرګې کوي دغه کوي.
د قبایلی سیمو د خبریالانو د اتحادیې یو مشر صفدر داوړ وایي د اصلاحاتو په عملی کولو کې ټولې حکومتي ادارې یو خوله نه دي او اوس هم ځینې سیمې داسې دي چرته چې سیاسي مشران په ورتګ کې د ستونزو سره مخ کیږي. نوموړی زیاتوي
البته چې کوم گورنر ناشته شو فرمان هغه ځانله زوړ سیستم سپورټ کوي او چې کوم وزیر اعلی دی عمران خان دی وفاقي حکومت دی دغه چې کوم دی د اوس سیستم امپلیمنٹ کوي. نو دا سره کافي ټول مسله جوړه کړې ده. هر ډیسټریکټ کې قبایلي ضلع کې ایون اسلام آباد له ول باندې دا سره کافي دی. نو دا ساي د تا نقصان ساي هم دا خبره لري چې چرته جلسه کیږي او چرته افتر کیږي چرته یو قانون امپلیمنٹ کیږي چرته بل قانون تر اوسه پورې اثرات مضبوط دي.
د یادونه وردا چې د پاکستان الیکشن کمیشن د فاټا او خیبر پښتونخوا دی یو ځکه دونه ورستو دغلته د صوبې د اسمبلی لپاره 15 چوکې مقرر کړې دي او روان کال د انتخاباتو تر سره کولو لپاره تیاری نیولې. په عین حال کې د واکمن ګوند په ګډون بیلابیلو سیاسي ګوندونو هم دغلته د تنظیم سازي او خلکو د رایو ګټلو لپاره خپل هلې ځلې پیل کړې دي. مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
رویټرز خبري ایجنسی په پاکستان کې د پولیو یا ګوزن ناروغي ضد کمپاین پړې و لیکنه خبره کړې. په لیکنه کې راغلي د پولیو څاڅکو په اړه د ناسمو خبرونو له وجې په پیښور کې شاوخوا 40,000 ماشومان روغتونونو ته ورسول شول. د لیکنې تر مخه حکومت هڅه کوي چې د پولیو واکسینو په اړه د ولس اعتماد پر ځای وساتي. مجید بابر تفصیل لري.
رویټرز خبری ایجنسی په خپل راپور کې په پاکستان کې بدی نګدو کې د ګوزن د ساسکو ورکولونه د ولس د انکار موضوع راخسته ده او لیکي چې په پیښور کې یو کس حمید الله خان مخ او ګیرا په صدر نیمه پټوه خو د هغه پیغام ډیر صفا سرګنده او د بیاری ډاکو چې څوک به هم د هغه ماشومانو ته د ګوزن پر ضد ساسکی نه ورکوي. د پیښور په یو بازار کې د سودا اخیستو پر مهال هغه ډیر په غضبناک لهجه وویل چې که څوک د هغه د کور مخې ته د ګوزن پر ضد د ساسکو ورکولو لپاره ورغله نو په چاقو به یې ووهي. د ګوزن پر رد د ساسکو ورکولو د کمپاین کارکونکو ته دا خطر پس له هغې رامنځته شو چې کله په پیښور ښار کې مذهبي سختدریزو په سوشل میډیا افواګانې بې بنیاده او غلط خبرونه خپاره کړل چې ځینې ماشومانو ته د ګوزن پر رد زهرجن ساسکي ورکړل شوي دي او ځینې ترې مړه شوي دي. د اجانس په خبره او حمله لرونکو والدینو خپل ماشومان روغتونونو ته ځغلول شروع کړل او د صحت د محکمې د چارواکو په خبره یوازې په پیښور کې 45,000 ماشومان روغتونونو ته یوړل شول چې د خیر دست شکایت یې درلود. خو د چارواکو په خبره دغه صرف د والدینو وهمو او تر دا مهال د هیڅ یو ماشوم د مرګ پخلی نه دی شوی. د پولیو پر ضد د ساسکو ورکولو د کمپاین یو مشر بابرتا د ټولنیز میډیا فیسبوک چارواکو باندې غږ کړی دی چې د ګوزن د ساسکو پر ضد د کمپاین افواګانې دي په خپله پاڼه بندې او یا مخنیوی دي وکړي. په دغه اړه د افواګانو پر ضد د پلټونو څرګنده شوه چې د پیښور په کلیوالو سیمو کې په دوو دینی مدرسو دارالقلم او روضة الاطفال کې د دې افواګانو پیل پس له هغې وشو چې د ګوزن پر ضد د ساسکو ورکولو نه کله د دې مدرسو انتظامیې په بیا بیا انکار وکړو او زده کوونکو ته یې د ساسکي نه ورکول. د صحت د محکمې چارواکو اجانس ته ویلي چې پلټونکو هغه کس هم گرفتاره کړی چې په یو ویډیو کې ماشومانو ته وایي ځان د دروغو بې هوش کړی او دا شکایت وکړی چې د ساسکو ورله صحي حالت خراب کړی.
له یو میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اوریدونکو په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې شوې د خبرونو لنډیز له منور شاه اورو.
په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو د تیلو نرخونو زیاتولو له وجې په حکومت سختې نیوکې کړې او د حکومت اقتصادي پالیسۍ یې ناکامه بللې دي. حکومت وایي د تیلو بیې په نړیواله کچه سیوا شوي، نو ځکه یې دوی هم سیوا کولو ته مجبور دي. د قبایلي ضلعو نه منتخب د قومي اسمبلۍ غړي وایي د 2018 کال انتخاباتي قانون کې د ترمیم لپاره یې په اسمبلۍ کې بل جمع کړی چې د روانې میاشتې په اتم او اووه رای شماري کېږي. له کورمې د قومي اسمبلۍ غړي منیر اورکزي وویل چې دوی د صوبایي اسمبلۍ په چوکیو کې د آبادۍ په تناسب زیاتوالی غواړي. په مومندو کې د امنیتي ځواکونو لخوا د کورونو د مبینه بې پردګۍ پر ضد ځایي جرګې یو وار بیا احتجاجي ناسته شروع کړې. هلته انتظامیې په مامدګټ سیمه کې د یوې ښځې په ډزو د وژل شوي امنیتي سرتیري د پیښې رپورټ درج کړې. د روانې میاشتې په اوله نیټه په مامدګټ کې یوې مېرمنې زیبا یو امنیتي سرتیری په ډزو هغه وخت وواژه چې کور ته یې د ننوتلو هڅه کوله. د روژې د میاشتې لیدو لپاره به نن په کراچۍ کې د مرکزي رؤیت هلال کمیټې د چیرمین مفتي منیر احمد په مشرۍ غونډه کیږي. چارواکي وایي چې په دې اړه به په ټول هیواد کې ضلعي کمیټې هم خپلې غونډې کوي. سعودي عرب، کویت او عراق د ګل په ورځ اولنۍ روژه اعلان کړې ده. افغان چارواکي وایي په ننګرهار ولایت کې ډرون برید وطن مشکوک وسلوال وژلې دي. د چارواکو په وینا د اچین ولسوالۍ عبدالخیلو سیمه کې تیره شپه ترسره شوي دغه برید کې د داعش وسلوال په نښه شوي دي. بلخوا په خوست ښار کې هم نن دوه بمي چاودنو شپږ تنه عام کسان ژوبل کړي دي. تر اوسه د دې چاودنو په اړه کومې وسلوالې ډلې څه نه دي ویلي. او امریکا پرون وویل د راکټي بریدونو په وړاندې د اسرائیل لخوا د خپلې دفاع د حق ملاتړ کوي. وسلوالو په اسرائیل څلور سوه راکټونه ویشتلي او په جواب کې اسرائیل په غزه کې 200 اهداف په نښه کړي چې پکې یو شمېر کسان وژل شوي دي.
او اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ اداریو مهمې برخې له سراج زهیر اورو.
هند انګریزی ژبې ورځپاڼه ډان خپل اداریې کې لیکي د اسدومر د استعفا وروسته په دوه مهمو چوکو ناس خلک د خپل عہدو نه لرې کړی شو. په دې چوکیو کې یو د سټیټ بینک گورنر او دویم د ایف بی آر مشر شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې یو طرف ته ایم ایف سره مذاکرات په آخري پړاو کې دي او بل دا چې وفاقي بجټ هم په سر دی. اداریې مخکې لیکي چې د حکومت دا قسمه فیصلې یقینا پښتنې راپورته کوي، خو د حکومت سر بلند جواب دا وي چې د اقتصاد د بحالۍ لپاره دوی یو مضبوطه ډله په کار ده. او دا خبره هم ښکاره ده چې د خزانه صلاحکار حفیظ شیخ داسې کسان راټولوي چې د ده پر اعتماد وي او دې ترې کار اغستی شي. اداري اخیری کې وایي په یقیني توګه پاکستان په معاشي لحاظ د ډېرو ستونزو سره مخ دی، د قرضو بوج ډېر زیات شوی او نورې اشاریې هم سره ډېرې ښه نه دي. نو داسې حالاتو کې حکومت سره د بدلون نه بغیر بل لار نه وه چې په همو چوکو داسې خلک کینوي چې اقتصاد ته تی ګټه ورسي. د دې ترڅنګ جنگ ورځپاڼه هم په دې موضوع کې پاتې شوي او کی ویل کېدل چې د تیرو حکومتونو د غلطو پالیسیو او درغلیو په وجه د ملک اقتصاد د ستونزو سره مخ شوی، خو موجوده حکومت په خپلو اتو میاشتو کې هم څه کارکردګي ونه ښودله. نو وزیر اعظم عمران خان هم په دې پوه شو او ضروری وګڼله چې په معاشي ډله کې بدلون راولي. اداري اخر کې وایي هیله ده چې د سټیټ بینک د گورنر او د ایف بی آر د مشر په ګډون به داسې خلک په معاشي ډله کې شامل کړی شي چې پاکستان زر تر زره د دې بحران نه را بهر شي. له پیښور خبریدونکو اجر پانه خپل ادارېی د تیلو په نرخونو زیاتېدو او د دې لوجې په راتلونکي ګرانۍ لیکلي او وایي اقتصادي رابطه کمیټې د تیلو په نرخونو کې د زیاتوالي منځوري ورکړې. ادارې وایي دا په داسې حال کې ده چې یو میاشت وړاندې هم حکومت د تیلو په نرخونو کې اضافه کړې چې لکه بلې د ضرورت د سیزونو نرخونه ډېر سیوا شوي. او عجبه خبره ده چې د خزانه وزیر وایي د تیلو نرخونه زیاتول او کمول د حکومت په لاس کې نه دي. ادارې اخر کې وایي چې د تیلو نرخونه د حکومت په لاس کې نه دي، نو مارکیټ کې د خوراکي توکو نرخونه قابو کوي او لسله ملاوټه بچکول خود انتظامی پلاس کی دی. او دې لړکی وزیر اعظم ہدایت هم جاری کړی، نو باید چې بدی عمل وکړي شي او نرخونه قابو کړي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د فائنانشل ټایمز رسپانې لیکنه وایي هند د ملګرو ملتونو د هغې یوې پریکړې هرکلی کړی دی چې په ترڅ کې د پاکستان میشتې وسلوارې ډلې جیش محمد مشر مسعود اظهر نړیوال ترهګر ګرځول شوی دی. بلخوا د واشنگټن پوسټ رسپانې په یوه لیکنه کې په کابل کې د افغان سولې په تلاو د شوې مشورتي لوی جرګې موضوع راخیستل شوی. د دواړو لیکنو مهم ټکی له فرخندې اسد اورو.
فائنانشل ټایمز لیکي د مئی پر لومړۍ نیټه د ملګرو ملتونو امنیت شورا مسعود اظهر د تراګرو په لیست کې شامل کړ. اوس په دغه ټوله شتمنۍ کنګلېږي تر سفري بندیزونو لاندې به وي او هیڅ ډول وسله به نشي ګرځولې. چین وړاندې د تراګرې په نړیوال لیست کې د مسعود اظهر نوم اچول په تکنیکی بنیادونو ځنډولې وو چې امریکا، برتانیا او فرانس یې وړاندیز کړی وو. هند پر پاکستان تور لګوي چې مسعود اظهر ته یې پوره ازادي ورکړي او هغه کولی شي چې هند کې تراګرو فعالیتونو ته دوام ورکړي. د مسعود اظهر د نړیوال تراګر ګرځېدو وروسته د هند وزیر اعظم نریندر مودي پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل، پر نن ورځ د هند هر وګړی ویاړي چې نړیوالې ټولنې په انساني اقدارو خپل باور پر ځای کړ او دوی یې مننه کوي. چین وړاندې پر مسعود اظهر د بندیزونو مخالفت کړی و خو د پلواما پیښې وروسته یې خپل نظر بدل کړ. په پاکستان کې موجود جیش محمد د فبروري په میاشت کې د کشمیر په پلواما کې پر هندي ځواکونو د برید ذمہ منلې وه. هند له 2018 کال راهیسې مسعود اظهر د تراګرې په نړیوال لیست کې د اچولو غوښتنه کوله. بلخوا واشنگټن پوسټ لیکي د تیرې جمعې په ورځ څه باندې 3000 افغانانو په مشاورتي لویه جرګه کې پر طالبانو غږ وکړ چې نور له جګړې لاس واخلي او د سولې مذاکراتو ته حاضر شي. دوی له افغانستانه د نړیوالو عسکرو په مرحله واره توګه د وتلو غږ هم وکړ. د سولې مشورتي لویه جرګه د جمعې په ورځ د سمدستي اوربند بین الافغاني خبرو اترو د پیل، د قیدیانو د تبادلې او د یو شمېر نورو غوښتنو په شمول په ډېر وشتو نکاتو جوړ پریکړه لیک په خپرولو سره پای ته ورسېده. وسلوالو طالبانو له دغې وروسته په یوه اعلامیه کې د سولې مشورتي جرګه یوه فرمایشي ناسته وبلله او د اوربند او له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو په ګډون د دې جرګې غوښتنې رد کړې. د طالبانو مشرانو ته په دغه ناسته کې د ګډون بلنه هم ورکړل شوې وه خو هغوی ونه منله.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې دین بشپګردی مکمل ختم
افغانان څوک دي؟ به شک چې
ډېره سخت راغلی تیره هر څه ته یو
څه کول نو مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
اروپای ټولنې په ټوله کې او برتانیا، فرانسې او جرمني د ایران د اټومي موافقې په ځینو برخو کې د استثناء د ورکړل شو مواردو نه تمدید برو له وجې د امریکا د وروستۍ پریکړې په اړه اندېښنه ښودلې. دوی په یو ګډه اعلامیه کې ځینو هیوادونو ته له ایران د تیلو د واردولو لپاره د استثناء د مهلت د نه تمدیدولو په برخه کې هم د امریکا له پریکړې سره مخالفت څرګند کړی. تفصیل له احمد تکل څخه.
اروپای ټولنې او د دې ټولنې دریو هیوادونو برتانیا، فرانسې او جرمني چې له ایران سره د اټومي موافقې د شپږو لاسلیک کوونکو هیوادونو له ډلې دي، پرون په یو ګډ بیان کې وویل د امریکا هغې پریکړې اندېښمن کړي چې نه غواړي د اټومي موافقې پر اساس پر ایران د بندیزونو ځینې موارد چې استثنا شوي وو تمدید کړي. د 2015 کال اټومي موافقې چې امریکا، برتانیا، فرانسه، روسیا، چین او جرمنی لاسلیک کوونکي وو د اټومي پروګرام د محدودولو په بدل کې پر ایران د ځینو پخوانیو بندیزونو لري کېدل ومنل. ولسمشر ډونالد ترامپ تیر کال له دې موافقې څخه د امریکا وتل اعلان کړل او لري شوي بندیزونه بیا نافذ کړل، خو په دوو برخو کې استثنا ومنله. دا دوه موارد د اټومي وسلو د نه پراختیا په برخو کې وو. اروپایي ټولنې په خپل بیان کې ویلي دي چې د اټومي پروګرام اړوند بندیزونو لري کول د ایران د اټومي موافقې مهمه برخه وه او زیاتوي چې دا پریکړه نه یوازې له ایران سره پر سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو بلکې د ایران د خلکو پر ژوند هم ناوړه اغیز کوي. واشنگتن تیره اونۍ اعلان وکړ چې په دوو برخو کې د ورکړل شوی استثنا مهلت نور نه تمدیدوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وویل متحد ایالات به پر هر هغه هیواد بندیزونه ولګوي چې له ایران سره د طبیعي یورانیمو پر ځای د غنی شویو یورانیمو معامله وکړي او یا د اټومي پروګرام د اړتیا وړ درنو اوبو په زیرمه کولو کې مرسته ورسره وکړي. واشنگتن د ایران د ملکی اټومي پروګرام لپاره د استثنا د 500 نورو مواردو مهلت د نوي ورځو لپاره تمدید کړ چې لمخي د بوشهر په اټومي مرکز د فوردو د یورانیمو د غنی کولو په تاسیساتو د عراق په اټومي بټۍ او د تهران په تحقیقاتي ریاکټر کې کار دوام کوي. خو امریکا خبرداری ورکړی چې پر هر هغه هیواد به هم بندیزونه ولګوي چې د بوشهر په تاسیساتو کې له اوسني یو فعال ریاکټر پرته په نورو فعالیتونو کې د ایران مرسته وکړي. اروپایي هیوادونو په خپله اعلامیه کې د امریکا د هغې پریکړې په اړه هم خپګان ښودلی چې د تیلو یو شمیر واردونکو هیوادونو ته له ایرانه د تیلو د واردولو استثنا تمدید نه کړه. امریکا تېره اونۍ اعلان وکړ چې د هند، ترکیه، جاپان او چین په ګډون اتو هیوادونو ته له ایرانه د تیلو د واردولو د استثنا ورکړل شوی شپږ میاشتنی مهلت نه تمدیدوي. ترامپ استدلال کوي چې ایران د اټومي تړون له مخې خپلې ژمنې نه دي عملي کړې ځکه چې په سیمه کې د تروریستي ډلو ملاتړ کوي او د بلستیک توغندیو ازموینو ته دوام ورکوي. تهران او د تړون نورو لاسلیک کوونکو د ولسمشر ترامپ له دې پریکړې سره مخالفت څرګند کړی دی.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
د ننګرهار دینی عالمان وایي د افغانستان د جګړې ښکېلې ټولې خواوې د روژې د عظمت په خاطر باید اوربند اعلان کړي. د ننګرهار والی بیا له عالمانو غوښتي چې ولس ته په خپلو ویناوو کې د سولې پر اړتیا او ارزښت ټینګار وکړي. شاه محمود شینواره رپورټ راکوي.
د ننګرهار دینی عالمانو د شمې په ورځ د یوې مطبوعاتي ناستې له لارې د جګړې له ښکېلې خواوو نه غوښتنه وکړه چې د روژې مبارکې میاشتې د عظمت په خاطر د اوربند اعلان کړي. دینی عالم او د حج اوقافو رئیس مولوي محمد داود مجاهد وایي روژه د عبادتونو میاشت ده او دواړه غاړې د اوربند اعلان کړي چې خلک دا میاشت په عبادتونو تیره کړي.
زموږ په ټولو زی دخلو هغه خواوو باندې چې په جنګ کې دخیل دي دا غږ کوو چې په دغه مظلوم ولس دې رحم وکړي او د صلح او ورورۍ په فضا کې دي یو د بل سره کینی او دغه جنگونه دی بند کی په خصوصا پر رمضان مبارک کې ور بند کی ترڅو دغه مظلوم ولس دغه روزه د الله عبادت پکې وکړي او دغه روزه په خوشحالي سره تیر کړي.
دغه دنیا لمانو په خپل خبرو کې د سولې مشورتي جرګې د پریکړو هرکلی وکړ او د جګړې لخکېرو خوې وغوښتل چې د تلپاتې سولې لپاره کار وکړي. په ورته وخت کې د ننګرهار والی شاه محمود میاخیر وویل چې د جګړې زیان ټولو ته رسیږي نو په کار ده چې ټول افغانان د سولې لپاره کار وکړي. والی په ځانګړي ډول د دنیا لمانو وغوښتل چې د ممبر لاري دي د سولې پر اهمیت او ارزښت خبرې وکړي.
نو خدای دې چې بازي د جنگ مخاوي سولې لپاره کار وکړو. نظام موږ او تاسو لپاره اهمیت لري. هغه سه حرکتونه چې دا نظام د سوال نه دی کې دا لري حل نه دی.
تیره ورځ وسلوالو طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو په روژه کې له حکومت سره اوربند رد کړی او یادونه یې کړې چې په دې میاشت کې د جګړې ثواب ډیر دی. خو دینی عالمانو بیا دا میاشت د جګړې نه بلکې د عبادتونو میاشت یاده کړه.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په لسنی مو بجو
ستونزه او سرکار
په پاکم یو لس بجو
د مشال مرکه
په یو نیم بجو
جمهوری غګونه
په دو نیم بجو
د سولې پلور
په پاکم دریو بجو
سندره جادوګری
په درې نیم بجو
روختیا او درملنه
په سلورو بجو.
د خوست د مرکز اړوند متون او شمل همدارنګ په صبری او باک ولسوالیو کې د دیالسو ښوونځیو لپاره د ودانیو جوړولو کارونه پیل شوي دي. د دې ښوونځیو پر جوړولو به 8.2 میلیونه افغانۍ لګښت راځي. په خوست کې د ولسي تړون د برنامې مسؤلین وایي ډیر ژر به د همدې برنامې په چوکاټ کې د نورو 112 ښوونځیو لپاره هم د ودانیو جوړولو چارې پیل شي. نجیب الله الوخیل معلومات راکوي.
د خوست په بیلابیلو ولسوالیو او سیمو کې د دیارلس ښوونځیو لپاره د ودانیو د جوړولو د کار د پیل مراسم پولی ته څیرمه د لکڼو د سرکی بوړیو په سیمه کې نیول شوي ول. د سرکی بوړیو د ښوونځي له فعالیت څخه چې 15 کاله تیریږي او له 12 ټولګي څخه یې څو دورې پیغلې او ځوانان فارغ شوي، یوازې 15 سیوري یوه زړه کوټه چې د ادارې استفاده ځینې کوي او درې د اوسپنې کانتینرونه لري. د یاد ښوونځي عامر محمد عیسی په خپلو خبرو کې ویل چې د دوی د یادښتونو له مخې په تېرو 15 کلونو کې د بارانونو او طبیعي پیښو له کبله یاد ښوونځی 411 ورځې رخصت شوی او د زده کوونکو وخت یې ضایع شوی دی.
که د حوادثو کې څوک ته په کاتو تېره ورځ مې حساب کړی دی، په 15 کلونو کې زموږ مکتب 411 ورځې د طبیعي پیښو له امله رخصت شوی.
د افغانستان د نورو ولایتونو په شان خوست کې هم د ښوونځیو د ودانیو کمښت د ښوونیز بهیر اغېزمنتوب زیانمن کړی او د یوې جدي ستونزې په توګه پاتې شوې ده. د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان وویل د ولسي تړون د اقرا برنامې په چوکاټ کې ټولو ښوونځیو ته د ودانیو جوړول پلان شوي او د دې کال تر پایه به ډېریو ښوونځیو ته ودانۍ جوړې شي.
ولسي تړون په چوکاټ کې د ټولو ښوونځیو دپاره ودانۍ پلان شوي او نن خوشبختانه د مرکز اړوند د سرکې بړیو د عالی لیسې د انجونو د برخې د بنسټ ډبره کې خودل کیږي چې په دې سره به د زده کوونکو د سرپناه مشکل تر یو ځایه حل شي او زه په دې باور یم چې د دغه روان کال په پای ته رسیدو سره به د خوست په مرکز ولسوالۍ کې د ګڼو ښوونځیو د ودانۍ ستونزه حل شي.
د خوست د کلو پراختیا رئیس اصغر زازی وویل چې دا په دې ولایت کې د 219 ښوونځیو لپاره د ودانیو د جوړولو هغه برخه ده چې ولسمشر غني په دې ولایت کې یوې ولسي غونډې ته د جوړولو یادونه کړې وه.
د هغو مکاتبو لړۍ چې څومره مخکې د جلالت محب ورزیز صاحب لخوا د 219 مکاتبو لړۍ پیل شوې وه، نن خوشبختانه 14 مکاتب په مختلفو سیمو کې چې د هغې جملې څخه نن چې دلته شتون لرو، د سرکۍ بوړۍ، د لکڼو مربوط او همدارنګه 8 مکاتب په صبرۍ کې، درې مکاتب په بک ولسوالۍ کې، یو په مرکز شمل کې، نن عملاً چارې پیل کېږي چې مالي لګښت 8.2 میلیونه افغانۍ پر راځي.
په خوست کې د ولسي تړون د برنامې مشر اسدالله سلیمی وویل چې د دې ودانیو ترڅنګ به ډېر ژر د 112 نورو ښوونځیو لپاره هم د ودانیو د جوړولو کار پیل شي.
د دې سره په څنګ کې 112 مکاتبو لپاره عملا اوس ډیزاین وبراور شوی دی، مرکز ته پروپوزل تللی دی. ان شاء الله په ندی راتلونکو کې به بودیجه د شورا اکاونټ ته انتقال شي او زر تر زر به د هغې چارې هم پیل شي.
دا مهال په خوست کې 355 دولتي او 110 خصوصي ښوونځي فعالیت لري چې خواوشه در نیم لکه زده کوونکي پکې چې دریمه برخه انجونې دي په زده کړو بوخت دي.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په دغه صفو خبريږي. منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز او لنډو صفو 2110 15315 او 15155 کیلو هرتز.
مشال رادیو د ننګرهار پونتون په نوښت د استادانو مسلینو څېړنې ننداري ته وړاندې شوې ده. پونتون چارواکي وایي د دې کار مخه څېړنو ته د مسلانو هڅول او د دوی د څېړنو پر اساس په بیلابیلو علمی برخو کې ستونزو ته د حل لارې موندل دي. نور حال د باز محمد عابد په دې رپورت کې
په دې نندارتون کې ګڼو استادانو خپلې بریالۍ څېړنې ننداري ته وړاندې کړي. د ننګرهار پوهنتون رئیس یحیا پیم وایي د دې نندارتون څخه یې موخه دا ده چې محصلین څېړنو ته وهڅوي او د ترسره شوو علمي څېړنو په اساس ستونزو ته د حل لارې ولټوي. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد پوهان محمد اسماعیل یون په خبره دا ډول سیلینیس کلیکسونونه جوړول کولای شي چې د نظری زده کړو په خوا کې د محصلینو د علمی کار برخه هم پیاوړي کړي.
په هر لحاظ کې ارزیابي کې ګټه ډېره زیاته ده، یو نوښت ده، یو ابتکار ده، هم د محصل لپاره، هم د استاد لپاره، هم د ښوونکو لپاره. ډېر
لنډ تنگ وخت څخه ډیره غټه ازلي استفاده وکړه. هر استاد د خپل جسد مطابق موضوع ټاکلې وه او داسې موضوع چې مقایده نه وه نو پراخ لاس لرې استاد پکې په شړنه کې.
هغه محصلین چې د علمي څېړنو په ترسره کولو کې برخه اخیستې وه وایي د څېړنو لپاره د وسایلو نشتوالی د دې لامل شوي چې د سیړونو مخه یې ونیسي. دوه تنه محصلین اشمد الله او محمد نسیم وایي
سیړنه چې ما ترسره کړې د دومره امکانات نه وو. لابراتواري ټسټونو دپاره کوم چې محلي ټسټونه دي هر څوک یې کولی شي چې په محلي کې په کور کې حتی چې په یو دوکان کې هم دا د شاتو چک وکړي چې تقلب پکې شته او که نه شته.
موږ خپله تورګو یو جوړښت موډل ترتیب کړی دی چې هغې کې کوم اکسترا مټیریلس چې دي اضافي مواد یو خوا ځي او نور هغه بلډ چې کوم دی هغه قطر کې وځي یعنې د وینې سفید خود څه ستونزه وي مواد کم ان شاء الله پراتن کې دا یو بنسټ شو نور راتلو کوم اسنه تا او موږ په دې سره ماسین ته شو کېږي چې آینده کې نور هڅه وکړي.
په دې سیړنیز کلیکشن کې بیلابیل کورنی تولیدات هم نندارې ته وړاندې شوي ول. خود انجینری په هنزي د محصلینو پر لاسونو جوړ د تاریخي منارو او ودانیو ماډلونو تر ډیره د ګډونوالو پام ور اړولې وو. باز محمد عبد مشال رادیو جلال آباد.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکي
ایم ای ایس ایچ ای ایل
آر ای ڈی آی او.
د جنوبی وزیرستان د خاصدار ځواک سرتیری او چرواکي د خپل راتلونکي له امله اندېښمن دي. دوی وایي تنخواګانې پر وخت نه ورکول کېږي او دا چې ژوند یې له کړاوونو ډک دی. د جنوبی وزیرستان مرستیال کمشنر بیا وایي د خاصدارو ستونزې په ځای دي او دا چې د هغوی د حل لپاره به ټولې هڅې وکړي. سیلاب مسعود رپورټ راکوي.
د سولې وزیرستان خاصدار فورس چارواکي او سرتیری ویایي چې د دوی مستقبل محفوظ نه دی او د بند تنخواګانو په وجه د رټو مشکلاتو سره مخامخ دي. په دغه باره کښې په چکملیک کښې د دغې فورس دوه سرتیری مشال ریډیو ته په دا رنګ ږغېدلي دي.
زه ګلسنا خان هم یو سفر میشتا دا خاص دوره کلر ته یایي چې هغه ته مطلب وو پلسته کلر ته یې ډپټر هم د کوي خو یو سفر میشتا یوه پیسا نه څوک ورکوي نه تنخې باندھ کری تھی اللہ سے میں دا باندھ کری تھی دانی درو کری تم خو سمت اللہ خان چ حکومت دے مر نہ دے اللہ سے میں تنخواہ بند کری تھی نکارے رو بند کو خاص رب دے سک سک پن رو بند کو کھیلے بل گلو کلائی چا لبی تم گڑا و کلائی چ برستم گڑا و ول خو نکارے مہ کڑلو خو بے تنخواہ رو کاول وچ بچ نکارے کی تنخواہ نو رکاوی
دے دغے سمے ذمہ وار حکومتی چاروا کا اے اسسٹنٹ کمشنر یوسف علی خان مومند دغو ستریو تا پدارنگ تسلی ور کوی.
خاص دار داغی هم چې کوم ډیمانډ دی بالکل جائز دی. داغی حق دی تنخواه سو کوم د چانه شي دغه کولې خو چونکه مسائل دا سرال چغې د وجه مرجر راغې او داغی د وجه دا سیزونه چې کوم دین او لاست 7 8 9 مس چې کوم دغه هغه ادریدل. بهرحال حکومت دې د لپاره پیسې منزوري کړې وزیر اعظم ورته لوکیشن کړی دی سفران تا غسمری راغلی او هغه بو سفر د پروینشل ګورنمنت ته بار بار ترو ویریس فورمز چې کوم دی پرایم منسٹر صاحب هم ورته وی کور کمانډر صاحب هم داغی اغي پکې لګیا دي او ان شاء الله دا بزر تر زره ودن 10 ټو 15 ڈیز دا مسئلہ حل شی.
بل طرف تا پوانکش دے خاصدار فورس و بیدار عمر خان وزیر غورا کڑی دا چکا سرکار بند تنخواگان ور تزر کی و گزار نہ کڑی بیا با دوی مجبور وی چپا غٹ احتجاج لاس پوری کی. سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان.
سباون د ماشومانو د ستونزو بریاو حقونو او د هغوی د خوندیتوب لپاره د قوانینو په اړه ځانګړي خبرونه د هر چهارشنبه په ورځ د مازیګر په پاوکم څلورو بجو او د هر اتوار پر ورځ په 12:30 بجو له انیسی اجمل سره.
نړیوال شهرت لرونکي فرانسوي ډیزاینر د پیخورۍ او سپلایو په نقل کولو سره یو نوی برانډ بازار ته ورکړی دی. کریستین لوبوچن خپل نوښت د عمران چپل نوم ورکړی دی. عمران قریشی یو نومیالی پاکستانی هنرمند او د ښاغلي کریستین نږدې ملګری دی. په دې اړه د فرانس رپورټ له عبدالحی کاکړه اورو.
د پېښور د موچی یا چمیار لدی هنري ګوتو د فرانس مشهور ډیزاینر الهام اخیستی دی. وتلی ډیزاینر کریستیان لوبوټین د مارچ په میاشت کې په انسټاګرام د پېښور ډیزاین چپلې برانډ اعلان کړ او هغه د خپل پاکستانی هنرمند عمران قریشی په نوم ونومولې، یعنی عمران چپل. عمران قریشی په ټویټر پاڼه د کریستیان مننه وکړه. خو له فرانس په زرګونو کیلومتر لیرې د پېښور په بازار کې د چپلې دکاندار چاچا نور الدین د کریستیان له ډیزاین متاثر نه دی.
نه یې ډیزاین خو خسته نه دی، خزم نه دی، خو ډیزاین خسته نه دی. هغه روب نشته، روبي سپلای نه دی. هغه هغه فلیټ تا هغه نری سول دی او هغه لیدر سول کې جوړ شوی دی. زموږ چې کوم دی نرمي دی کې سول لاندې نرمي او بیا دنه دی کې چې کوم مونږ دی کې کوم فوم بندو نرموالي د پاره خپې کې خپېله د انسان فایده ور کوي. هغه زموږ سپلای دی.
په خیبر پښتونخوا کې 400 والی او پېښوري چپلۍ ډېر مینوال لري چې پکې یو هم ریاض الدین دی. خو د نموړي د کریستیان ډیزاین خوش نسو.
دا مونږ ځکه نه چاو چې دا چپلې ځاننه چا پی او دا کېدې چې دلته نه چلیږي په خبر کې.
د کریستیان لوبوټین ډیزاین سوي عمران چپل یوې جوړې قیمت $1500 یعنی شاوخوا 8000 روپۍ دی. خو د پېښور په بازار کې د پېښوري چپلۍ یو بیا شاوخوا 1000 روپۍ ده. د غزن خان دغه چپلۍ دومره خوښ دي چې 40 جوړې لري. هغه وایي باید کریستیان چې له چا ډیزاین اخیستې هغه ته هم ګټه ورکړي.
They should give us some bit of profit to these.
دوی په کار د زموږ له چمیارو سره ګټه شریک کړي، ځکه چې اصل ډیزاینونه دوی جوړوي. د دغو ډیزاینونو نوښت دوی کړي او نور ته خو هسي په مفت کې تر لاسه سوي دي.
They better give them a share a bit of.
د چاچا نور الدین د دکان نوم کپتان چپل دی او هغه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان لپاره هم چپلې جوړې کړې وي.
او دې وخت سره چې کوم دا سپلای د کپتان چې کوم دا کنه دا چې ما کله عمران خان لپاره جوړه کا پاکستان وزیر اعظم دې وخت سره نور دې مانګ ډیر زیات اوچت شو او په دې وخت سره د ار یو پیزار د ار سپلای مانګ ډیر اوچت شوه دې.
کله چې په ټولنیزو رسنیو جنو پاکستانیو د کریستیان لوبوټین ډیزاین سوي سپلای د یورپ د یو برانډ د بل چا پر کلچر د قبضې یو هڅه وبلله، نو کریستیان د خپل ډیزاین سو سپلای عکس له انستګرامه لری کړ، بخښنه یې وغوښته او ویلیکل چې تازه نوښتې د نورو کلتورونو له شاید سره د مینې اظهار دی.
د عبدالحی کاکړ رپورټ وو چې د فرانس پریس اژانس رپورټ یې ژباړلې او تاسو ته وړاندې کړ. په د خبرونې د پای شي بيدی اوریدونکو د خبرونو لنډیز لمن ورشا اورو.
په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو د تیلو نرخونو زیاتولو لواجې په حکومت سخت نیوکه کړې او د حکومت اقتصادي پالیسۍ یې ناکامه بللې دي. خو حکومت وایي د تیلو بای په نړیواله کچه سیوا شوې، نو ځکه په کې دوی هم اضافه کړې ده. د قبایلي ضلعو نه منتخب د قومي اسمبلۍ غړي وایي د 2018 کال انتخاباتي قانون کې د ترمیم لپاره یې په اسمبلۍ کې بل جمع کړی چې د رواني میاشتې په اتمه نیټه به پرې رای شماري کیږي. له کورمې د قومي اسمبلۍ غړي منیر اورکزي وویل چې دوی د صوبایي اسمبلۍ په چوکیو کې د آبادۍ په تناسب زیاتوالی غواړي. په مومندو کې د امنیتي ځواکونو لخوا د کورونو د مبینه بې پردګۍ پر ضد ځای جرګې یو ځل بیا احتجاجي ناسته پیل کړې. هلته انتظامیه په محمد ګډ سیمه کې د یوې ښځې په ډزو د وژل شوي امنیتي سرتېري د پیښې رپورټ ترلاسه کړی دی. د رواني میاشتې په اوله نیټه په محمد ګډ کې یوې مېرمنې یو امنیتي سرتېری هغه وخت په ډزو واجه چې کور ته د ننوتلو هڅه یې کوله. د روژې د میاشتې لیدو لپاره به نن په کراچۍ کې د مرکزي روی اتحلال کمیټې د چیرمین مفتي منیبور رحمان په مشرۍ غونډه کېږي. چارواکي وایي چې په دې اړه به په ټول هیواد کې دلي کمیټې هم خپلې خپلې غونډې کوي. افغان چارواکي وایي په ننګرهار ولایت کې ډرون برید وتنه مشکوک وسلوال وجلی دي. د چارواکو په وینا د چین ولسوالۍ عبدالخیر سیمه کې تیره شپه ترسره شوي دغه برید کې د داعش وسلوال په نښه شوي دي. بلخوا په خوست ښار کې نن دوه بمی چاودنو شپږ تنه عام کسان جوړل کړي. تر اوسه کومې ډلې د یادو چاودنو په اړه څه نه دي ویلي. امریکا په اوایل د راکټي بریدونو په وړاندې د اسرائیل لخوا د خپل دفاع د حق ملاتړ کوي. وسلوالو په اسرائیل څلور سوه راکټونه ویشتلي دي او په جواب کې یې اسرائیل په غزه کې 200 اهداف په نښه کړل چې پکې یو شمېر کسان وژل شوي دي.
د خبرونو له دې لنډې سره اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خپرونې پای ته ورسېدې. تاسو کولی شئ په همدې څپو د ډیوا ریډیو خپرونې واورئ. اوس د هارون بادشاه زما همکار منور شاه او زموږ تخنیکی ټیم له تاسو اجازه غواړو. د خدای په امان.